په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریا سنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي بشري بحران سره مخامخ دی، دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. آی آر سی په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوې دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بې ساري حد ته رسېدلې، او هغه بشري بحران چې دا هیواد ورسره مخامخ دی کیدای شي د شل کلنې جګړې پرتله زیات افغانان ووژني. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې وضعیت د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې، ځکه دی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو هغه پالیسي چې د طالبانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه ده، په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی له دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله، وویل چې د دې پیښې په اړه دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البوکرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. په دې ډله کې یو تن په 13 نومبر میاشت کې او درې نور په 13 څو اونیو کې وژل شوي وو. پولیسو له لومړنیو څېړنو وروسته ویلي چې ښایي قاتل به له دې کسانو سره شخصي دښمني لرله. د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده، یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پوځ تر درسیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پوځ په دونسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونه په دې سیمه کې کلک مقاومت کوي او خپل سنګرونه یې ساتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له اوکراین سره به د 9 میلیون ډالر مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لرې کړي. دا پیسې د ماین پاکۍ د سلو ډلو د فعالیت د لګښتونو د اړتیا وړ تجهیزاتو د پیرلو او د کسانو د روزنې لپاره په پام کې نیول شوي دي. د دې ډلو دنده به د یو کال لپاره د ماینونو او ناچاو د مهماتو ایستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته د اوکراین د خاورې لویه برخه په ماینونو او ناچاو د مهماتو پوښل شوې ده. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ژغورنې نړیوال کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. خو د طالبانو د حکومت ویان وضعیت دومره خراب نه بولي.
موږ اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کې ده ښه ده.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره هم مرکه کړې ده.
اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري.
دا به هم واوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د هغو ادعاو په اړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هېواده ایستلې، د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې یا سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړې ادارې یونیسف په اروزګان کې بیا د ښوونځیو او مدرسو سره مرسته کړې ده.
دغه موږ مکاتب چې کوم د جنگو له امله څخه چې دغه کوم تخریب سیوی دي، دغه ماشومان یې زاید درو توت لاندې ناست وي، یې زاید درو سوري لاندې ناست وي، یې زاید مشخه مو ته درولې دغه لاندې ناست.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم واوري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نورید خپل تخنیک هم کارته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین ښایي په دې هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانان ووژني. دغه کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي ورسره له دې چې افغانستان کې وخت طالبانو نیو د خلکو اړتیاوې ډېرې زیاتې شوې او لوږه او بېوزلي ټول هیواد نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګوست په لومړۍ کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلو چې په تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بیوزلي 90% زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خوا
بس بیبی نومیږي او د غزنی اوسیدونکو ده د خپل به وزلی ولګي او خراب ژوند کیسه کوي. خدا شکایت هم لري چې د دوی په نوم راستي په نور ویشل کیږي
په دغه تمو باندې په چوروړي باندې د استرخان باندې پلار تازه چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ژوند خپل باندې خدا دې کریم سيران دې داسې خوره د غریب غا مینه ته خړلې د دې جمعات به هم وخت غل لیست نو جوړ کړی سي ورسې ولایت مخته ورس بیا لیست مخسر بل څوک نه جوړي هڅه به وایسته کنه کې نه چې مخڅنګ
دا شاید په افغانستان کې د هر دویم کور کې سوي. تازه د ژغورنې نړیواله کمیټې آی آر سی هم یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي انزوا په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې یو اعلامیه کې چې د اگست په اتمه یې خبره کړې لیکلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او کېدای شي دا ناورین د تیرو شلو کلونو د جګړې په پرتله زیات خلک لمنځه یوسي. د ژغورنې نړیواله کمیټې په اعلامیه کې راغلي اقتصادي انزوا د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړی او د بېوزلۍ او لوږې لامل شوی او د خلکو اړتیاوې ډېر زیاتې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د افغانستان بانکي سیستم په ټپه ولاړ دی او په اړخته امرستې چې ډېرې دولتي خدمات یې تمویلول په ټپه درېدلې دي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د اعلامیې په اړه څه نه وایي خو زیاتوي د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره اوږدمهاله پروګرامونه لري چې عملي کېدلی وخت غواړي.
موږ د اقتصادي وضعیت هم نسبتا تصور کېده ښه ده. تاسو وګورئ د افغانۍ نرخ وساتلې شو حال داسې په همسایه هیوادونو کې تاسو د اقتصادي وضعیت مطالعه کړئ ایران او پاکستان دواړه هلته د ډالر په وړاندې دغو کرنسۍ ورځ په ورځ ټیټیږي او ارزښت له لاسه ورکوي.
مګر طالبان د اقتصادي پرمختګ لپاره یوازې هغه پروژې یادوي چې د جمهوری نظام پر مهال پلان جوړ شوی او یا هم عملی چارې پیل شوې دي. د بیلګې په توګه ټاپي کاسازر د قانونو کیندنه افغانستان د اتصال په مرکز بدلیدل ایران چین ترکمنستان او نورو سره د ریل پټلۍ لارې سوداګري او یو شمیر نور هغه کارونه دي چې د مخکینی حکومت پر مهال عملی شوي او ان ډیر شمیر یې بشپړېدو ته نږدې دي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان ورځ تر بلې د پیسو له کمښت او د اقتصادي بحران د پراخېدو سره مخ دی. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیواله کمیټه هم په افغانستان کې د اوسني ناورین د مخنیوي لپاره له نړیوالو شریکانو سره یو ځای د خپلو هڅو خبره کوي او زیاتوي افغانانو ته باید نغدي مرستې ورسیږي څو ژوند یې وژغورل شي.
و هم رل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ بشري او اقتصادي ناورین خی په هیواد کې تر شل کلنې جګړې زیات افغانانو وژنې په اړه مې مخکې د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت لغړي ازرخش حافظي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا وضعیت په رښتیا هم په افغانستان کې دومره خراب دی؟
بدبختانه داسې بریښي متاسفانه زیری نشته ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو ختم شو او اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دی اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبي زیرمو ته ضرورت لري د انکشاف لپاره د پروسس لپاره او په عین زمان کې د بشري نیروس څخه ګټه پورته کول دي چې اکثره زموږ کډونه اوس په مهال په افغانستان کې نه دي او ځان مسوم نه ګڼي د افغانستان څخه وتلي دي. دا دوه لوی پانګه د افغانستان اوس تقریبا غریب ملت په واک کې نه دي ځکه چې د طبي منابعو د استخراج لپاره او دغه د پروسس لپاره په میلیارډاو ډالر پانګونې ته ضرورت ده او بیرنی مرستې ته هم ډېر ضرورت ده ځکه چې د یو متعارف اقتصاد دلته شتون نه لري. موږ په خپل خود ولاړ نه یو بسیاتو ته نه یو صنعتي او کرنیز لحاظ موږ تولید افغانستان ضرورتونو ته ځواب نشو ورکولی.
طالبانو د واک ته رسېدو د یو کلنۍ په درشل کې د ژغورنې د نړیوالو کمیټې په څېر نورو هم د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی خو کراشو د ژغورنې د نړیوالو کمیټې دغه خبرداری ته هم چې وضعیت وایي چې د ناورین پر لور د بدلېدو په حال کې ځکه دی چې نړیوالو بسپنه ورکوونکو چې په تېر نظام کې د جمهوري نظام ډېر لاسنیوی کاوه هغه پالیسي چې د طالبانو افغانانو پر اقتصادي منځوي کېدو متمرکزه کړې ده، په عین حال کې به دغه پالیسي وای افغانستان اقتصاد هم لمنځه یوسي. که وضعیت داسې وي، ولې نړیوال خپل پالیسي نه بدلوي؟
او داسې چې دولتونه باید د اقتصادي ودې لپاره یو بستر وګرځي، یا تسهیلات فراهم کړي. متاسفانه په افغانستان کې دولتونه اکثرا په خپله د اقتصادي ودې لپاره خندي. مخکې د فساد شتون ډېر زیات پراخه توګه، او په عین زمان کې ناامني او د امنیت نشتون د اقتصادي پرمختګ خنډ و. اوس چې تر ډېره بریده پورې امنیت ښه دی او فساد هم وایي چې لږ شوي دي، اما بیا د یو رسمي سیاسي ادرس نشتون له امله او د هغه کلکې چې د افغانستان حکومت او د دنیا او د منطقې هیوادونو سره یخ شوي دي، دا د دې لامل ګرځېدلی دي چې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدلې هغه هم په ټپ ودرېږي، او خپل د منابعو څخه باید دا پورته کړو تر څو چې د افغانستان په خپل ودرېږي او پرته له بین ملي عمل څخه دا نه کېږي.
تاسو د خپلو منابعو ویلې طالبانو هم د افغانستان د قانونو د سپړلو د استخراج هڅې ګړندې کړې دي. ډېر قانونه په افغانستان کې استخراجېږي او د طالبانو یوه کورنۍ منبع هم له همدغو قانونو څخه ده. خو په عین حال کې انتقادونه شته چې ښایي په دې کې هغه شفافیت نه وي په پام کې نیول شوی. څه فکر کوئ چې دا به د افغانستان درد دوا کړي، یعنی افغانستان به د اوس طالبان چې پرې واکمن دي دوی له اقتصادي پلوه په ځان خودکفا کړي؟
نه، یو خو د منابعو تالا کول دي، یو د منابع څخه د خلکو په ګټه پورته کول دي. اوس مهال که ستاسو مقصد دا د سکاره ډبرې ایستل وي، هغه خو د یو کوچنی منبع د افغانستان د ډېرو سترو منابعو څخه دي. زموږ په خاوره کې لیتیم شتون لري، زموږ په خاوره کې دا رنګه فلزات ټول تقریبا شتون لري، نو په افغانستان کې تیل دي، ګاز دی، نور منابع شتون لري چې دا ویجال مځکې لرو چې تر اوسه پوره خوړپ شوي نه دي پس له چنګیز د حملې څخه. موږ منابع طبیعي زموږ دغه شیان دي، او زموږ دغه سمندرونه او دریا سدي روزونه دي چې لالهان دي ګرځي، او په افغانستان کې باید برښنا تولید شي نه تولیدېږي. موږ په خپله اوس د خارج څخه برښنا راواردوو. زما هدف دغه دی چې ټول منابعو څخه باید په ډېر دقت سره او په ډېر معقول اقتصادي توګه ګټه پورته شي.
د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریت غړی آزرخش حافظي و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر د هغه ادعا او پړه چې ګواکې نوموړي له ځان سره ډېرې پیسې له هیواده ایستلې. د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د څارونکو ادارې سیګار ځینې پوښتنې ځواب کړې دي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ښاغلي غني مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 45 پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ویلی دی. نور په دې راپور کې
سیګار په خپل یو تازه راپور کې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په استازیتوب د هغه د مدافع وکیل لوري د هغه پوښتنو ځوابونه خبر کړي چې د ادارې د مارچ په 13مه نیټه له ښاغلي غنی سره د دې ادارې لوري د یوې مرکې د وړاندیز په ترڅ کې ور استول شوی وي. دا راپور اصلا د دې ادارې د مخکینی راپور چې د غبرګولي په 28مه نیټه یې خپور کړ او ویل هغه ادارې ناسمې دي چې مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتو پر مهال له ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. دا یو وروستۍ برخه ده. راپور وایي د ښاغلي غنی مدافع وکیل د جولای په 28مه د دوی د 55 استول سویو پوښتنو څخه یوازې شپږو ته ځواب ورکړی دی. په دې 55 پوښتنو کې د افغانستان د نظام، ملي اردو، بهرني سیاست، د امریکا او طالبانو د تړون، د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د جوړولو، د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط او له وطنه د ښاغلي غنی او ورسره ټیم د وتلو او د هغو پیسو په اړه پوښتنې مطرحوي چې تور لګول سوی و دوی لزان سره وړي دي. د ښاغلي غنی لخوا د پیسو د لیکت په اړه د سیګار راپور کې لیکل شوی لایني شواهد ښکاري چې له هغه سره له 1500 زیات ډالر نه و، خو پار کې د نږدې 5 میلیون ډالر د پیدا کېدو د ادعا په اړه د ښاغلي غنی مدافع وکیل سیګار ته ویلي مخکینی جمهور رئیس غنی دا اعلان او ژمنه کړې وه چې په خپل شخصي شتمنۍ باندې به په خپل پلرني کلي کې یو بنسټ جوړوي چې د جمهوریت ریاست کتابتون د اسلامي مطالعاتو مرکز او د کرنې مرکز به پکې شامل وي. خو سیګار ته د مخکنی حکومت یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دا ډېرې پیسې دي او هیڅوک هم دا پیسې په خپل کور کې نه ساتي. د سیګار په راپور کې له ځینو نورو چارواکو سره له افغانستانه د وتو پر مهال د پیسو لیک ته اشاره شوې او د ځینو سرچینو له قوله لیکلي د جمهور رئیس غنی له میرمن سره یوازې $800 د جمهوریت ریاست د عامه ساتنې د مشر قاهر کوچی په باکس کې د دې ریاست دیوی میاست بودیجه چې $250 و او د حمدالله محب لمراستیال رفی فاضل سره هم $240,000 چې د ملي امنیت شورا دیوی میاست بودیجه و موجوده و. د سیګار پر راپور کې د همراغلی چې د جمهوریت نظام د سقوط په وخت کې د جمهوریت ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پیسې پاتې شوې چې بیا ورکې شوې دي. د سیګار راپور زیاتوي کمرې او سبسوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي دا پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوو چارواکو بیا ویلي چې دا پیسې ورکې شوې نه دي، بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته لیږدول شوې دي. هڅه مو کړه د دغو اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویند ویانو ایزبیح الله مجاهد او بلال کریمی تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي جواب کړي، مګر د طالبانو رئیس الوزرا محمد احسن اخون په خپل لومړنۍ وینا کې اعتراف وکړ چې په ار کې پیسې موندل شوي او د تور کړل شوي دي. له افغانستانه د مخکنی جمهور رئیس غنی لخوا د پیسو د لیک تور په لومړي ځل په کابل کې د روسیې سفارت وکړ او وی ویل ښاغلی غنی له ځان سره $189 میلیون وړي دي. خو ښاغلی غنی دا ادعا رد کړه او وی ویل حاضر دی چې په خپلواکه توګه دا تور وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو افغان د امریکا په نیو مکسیکو کې د څلورو نورو مسلمانانو په وژنه تورن شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي د دې ایالت د البوکورکی په ښار کې ام پر لپسې د څلورو مسلمانانو وژنې خلکو ته ټکان ورکړی و. خو ورسره هم مهاله ګڼ معلومات هم رامخته شوي دي چې له مخې دا یو 50 کلن افغان د دې قتلونو په تړاو نیول شوی دی. تفصیل به له اجمل ان نه واورو چې په سټډیو کې راسره دی.
د محمد سید په نوم باندې دا افغان یو 50 کلن دی او د دوشنبه په ورځ له خپل کور نه شاوخوا 100 کیلومتر لري د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د نیو مکسیکو چارواکو د سه شنبه په ورځ ویل تورن کس ټول وژل شوی تقریبا تر یو حده پورې پیژندل. نوموړی رسما د دوو کسانو په وژنه باندې تورن دی، خو د دوو نورو په وژنه کې هم تر ټولو هغه مهم مشکوک کس ګڼل کیږي. د دې پرله پسې وژنو ټول قربانیان ځایي مسلمانان و چې په نیو مکسیکو کې اوسیږي او دغلته یې میشت مسلمانان ویرولي وو. په نیو مکسیکو کې د اسلامي مرکز مشر احمد اسد د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې قتلونو د تورن لنیول کېدو وروسته په دې ایالت کې میشت مسلمانانو د آرام ساه اخیستې ده. لومړی وژنه د تیر کال په نومبر کې شوې و. ورپسې نور درې قتلونه د جولای له شپږمې څخه د اګست تر 15 نیټې پورې شوې دي. د پولیسو یو ځایي مشر ویلي دا روښانه نه ده چې دا وژنه د کرکې پر بنسټ شوې دي او که نه زنځیري وژنه یو بولي. د پولیسو لخوا په یو بیان کې دام ویل شوې دي چې دغه محمد سید چې افغان دی له 50 کلونو راهیسې امریکا کې اوسېده. پولیس وایي چې مجرم قربانیان تر یو حده پیژندل او کېدای شي شخصي ستونزې د دوی ترمنځ د دې سبب شوې وي. په ریپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې د پولیسو له مشر نه وپوښتل شول چې آیا د دغه وژنو انګیزه خو به دا نه وي چې دغه افغان سنی مسلمان دی او لور یې له یو شیعه مسلمان سره دغلته واده کړی و، آیا له دې کبله خو به غوسه نه و. پولیسو ویلي دي چې دوی دمګړی څه نه شي ویلی او د انګیزې په اړه څېړنې روانې دي. دغلته دغه وژنو خلک دومره ویرولي و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې پرله پسې وژنو باندې نظر ښکاره کړی و او دا یې خطرناکې او همدارنګه داسې بللې وي چې د جو بایډن په وینا په امریکا کې د دا ډول بریدونو ځای نشته دی. تر اوسه پورې هم د دغه وژنو چې دغه افغان ولې په دغه وژنو کې لاس درلود انګیزه معلومه نه ده، خو دا یو افغان دی چې په دغه پرله پسې وژنو تورن دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د ژغورنې محکمه واوریدل چې د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی وای په افغانستان کې اوسنۍ ام بشری او اقتصادي ناورین خای په دې هواد کې تر 10 کلنې جګړې زیات افغانان وژنې. آی آر سی د غڅرګندونې نن په یو نوې خبره کړي خبر پانه کې کړي او ویل چې په افغانستان کې د وخت له بدلون رئیس په ټول هیواد کې بشري اړتیاوي زخت زیاتې شوې دي. په دې اړه مې نن مخکې مایکروفون تاسو په خبرونه کې چې هم دې موضوع ته ځانګړی شوی و د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي کمال ناصر اصولي نظر وپوښت.
بدبختانه داسې بریخي متاسفانه څه زیری نشته، ځکه چې مصنوعي اقتصاد چې د بهرنیو مرستو پر بنسټ ولاړ و د پخواني حکومت په نس کې کویدو سره هغه نسکور شو، ختم شو. اوس مهال افغانستان په اقتصادي لحاظ په ډېر سخت رکود او بحران کې قرار لري. یوازې په خپل ملي منابعو باندې ولاړ دي، اما د بل خوا څخه د اقتصادي ودې چون طبیعي زیرمو ته ضرورت لري، د هغې انکشاف لپاره، د هغې پروسس لپاره، او په عین زمان کې د بشري نیرو څخه ګټه پورته کوي.
تیر وطن سره بخنه غواړو چې د ازرخش حافظي څرګندونه وي مخکې مو بشپړه مرکه د لدسره واوري دخو له کمال ناصر اصولي سره مرکه دغه خبرې دوه چمتو ده.
مطلب زه د آی آر سی د راپور سره د اقتصادي لحاظ د افغانستان د بد وضعیت تشریح سره موافق یم. د افغانستان د خلکو وضعیت نسبت یو کال مخکې او دوه کاله یا پنځه کاله مخکې او یا لس کاله د مخه هیڅ د مقایسې وړ نه ده. هغه کورنۍ چې پخوا به یې $200-$300 عاید د میاشتې لرل، نن $10 عاید هم نه لري. اصلا په افغانستان کې فعلا بیخي مطلقه پیسه ورکه شوې ده. هغه دوکانداران چې په افغانستان کې خوراکي مواد خرڅوي، اوړه وړي دغه شیان، د هغوی ته دا ټولې هغه پیسې چې په افغانستان کې په داخل کې په حرکت کې دي هغوی ته ورځي او خوراکي مواد خلک اخلي. دا نورو ارسو کې هر تاجر تجارت په ټپه ولاړ دی، او حتی د تاجرانو چې په میلیون هاو ډالر به درلودل، د هغه تاجرانو اقتصادي وضعیت تر دغه حده خراب شوی ده چې دوی نه فروشات لري، مالونه په ګودامو کې پراته دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد دومره کمزوری شوی دی چې د خریداري توان نه لري. دا حقیقت ده، او دغه یو لوی ناورین ده چې باید حاکم دولت په دې باندې ډیر عاجل فکر وکړي.
خو وضعیت لکه څنګه چې تاسو ته شریک هم داسې وضعیت په افغانستان کې اوس روان دی، خو دغه پرتله چې د ژغورنې نړیوالو کمیټې د افغانستان د تیرو شل کلونو جګړو د مرګ ژوبلو سره کړې ده، آیا دا له اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي که وضعیت داسې وي؟ اقتصادي وضعیت خو په تیرو شلو کلونو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، خو اوس وضعیت داسې دی او د طالبانو حکومت وایي چې اقتصادي طرح لري، ممکن وضعیت بدل شي.
حاکم حکومت به اقتصادي طرح ولري، تر اوسه پورې زه اقتصادي طرح نه وینم. صرف امنیتي وضعیت دومره تاثیر گزاره شوی ده چې د افغانستان څنګه زغال په آرامه سره خلک اوړي پاکستان ته، په لارو کې مزاحمتونه نشته، ورته جنګیالي د مختلفو ډلو ورته لارې نه نیسي، پاټکونه نه ایجادوي، او دا که په یو یا دوه ساحو کې لکه د تیر په څیر جنګیالۍ ډلې پیدا شي، دا وضعیت هم خرابیږي. دلته بنیادی هم دنیا نه غواړي د افغانستان د فعلي دولت سره کومک وکوي، او هم دولت پیسې نه لري او هغه امکانات نه لري چې حتی د پتیر کې په ټپه ولاړې نا تکمیل انکشافي پروژو ته پیسې ورکړي. که هغوی ته هم پیسې ورکړي، دا اقتصادي سایکل په دې پایل وکړي چې دا د ستوت شروع شي، دولت پروژې سپانسر کی، او دغه قراردادیان چې په سلهاو او زرهاو پروژې نه تکمیل پاتې دي، دا بیا ولسته پیسې ورکوي، ولزي دغه سي تاجر ته هم دغه سایکل به پایل کیږي. نو
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي چې د اشغورنې د نړیوالو کمیټې یا آی آر سی د وروستي راپور په اړه خپل نظر سره شریکو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف په اروزګان کې له ښوونځیو او مدرسو سره د لسګونو زره صابونو او درسي کیټونو مرسته کړې ده. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن چهار شنبه یاد درسي مواد او صابونونه د یو لړ مراسمو پر مهال د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولینو ته وسپارل. په دغه ولایت کې د یونیسیف ولایتي مسول ډاکټر پواد ازادي راډیو ته ویل چې دوی نن 40,000 صابونونه او شاوخوا 6,000 درسي کیټونه د پوهنې ریاست مسولینو ته وسپارل چې هغوی به یې د مدرسو او ښوونځیو پر زده کوونکو وویشي. نوموړی وایي د یادو مرستو څخه هدف دا دی څو د ښوونځي او مدرسو زده کوونکي له ساري ناروغیو وژغوري او دغه راز ماشومان زده کړو ته وهڅوي.
یونیسیف لخوا نه د معرف لپاره تقریبا د 40,000 په تعداد صابون مدرسو او مکاتبو ته لیږي د لاس مینځلو د په خاطر، او د 1500 د تباشیر په سپین رنګ کې دا به هم مکاتبو مدرسو ته لیږل کیږي، او 1540 بکسه قرطاسیه، 415 کیټه د عربي کتابونه د اول نه تر څلورم صنف پورې، او همدارنګه د تمریناتو 3 کیټونه هغه هم دي. 6,000 کیټه کومک کړی ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی حقنما د یونیسیف د ادارې له لوري لږی مرستې هرکلی وکړ او وایي چې په دې سره به یې د زده کوونکو ډېرې ستونزې هوارې سي. نوموړي د یونیسیف له ادارې غوښتنه وکړه چې دغلته دې د تخریب سوو ښوونځیو په رغولو کې هم مرسته ورسره وکړي. حقنما وایي په دغه ولایت کې اوس مهال زیات شمیر ماشومان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او سرپناه نه لري.
دغه موږ مکاتب چې کوم دا د جنگو لامل سخی چې دغه کوم تخریب سیوی دي، دغه ماشومان یې زاید درو فتلا نه ناستوي، یې زاید درو سوري لاندې ناستوي، یې زاید مشخه مو ته درولې درغه لاندې ناستي چې موږ دغه مکاتب ورغول وسې دغه نو ډیر ضرورت موږ ته درو، او بل دغه وبو پر برابر چې نو برمو چې ضرورت ستا چې برمه ورته دغه سې د وبو پر برابر چې برمه د ټانکی ترول وي. جدي
د پوهنې رئیس د غراز زیاتوي چې د تدوی ورزی وړاندې د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته 240,000 د شونځیو نوې کتابونه د لومړي ټولګي څخه نیولې بیا تر 12 ټولګي پورې هم ورته راورسېدل چې دوی به په نږدې ورځو کې پر زده کوونکو وویشي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر 1500 پورې زیاتې شونځي ودانۍ نه لري. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسولین بیا ژمنه کوي چې دوی به خپلو مرستو نوره هم ادامه ورکړي.
په همدې سره رسیږو د خپرونې دې برخې ته چې ستاسو د پیغامونو برخه ده. د څو ازادي راډیو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه واورو.
سلامونه علیکم، هیلې او احترامات میمنه حکمریم له پکتیا ولسوالۍ نه دغه پیغام ثبتوم. دغه د طالبانو د پوهنې وزیر چې کومه خبره کړې د انجونو د مکتبونو په اړه دغه غلطه ده، دا سمه نه ده. موږ په خپل هم کلیوالي سیمو کې اوسېږو، موږ ټول د انجونو د تعلیم سره کومه ستونزه نه لرو. موږ غواړو چې موږ انجونې تعلیم یافته شي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، ځکه چې یو هیواد یوازې په نارینه وو پرمختګ نشي کولی. باید هلته ښځې او نر ټول تعلیم او تحصیل ولري. اسلام هم په دې اړه کومه ممانعت نه لري، په دې برخه کې اسلام هم اجازه ورکړې، حدیث شریف هم د پیغمبر علیه السلام دی چې علم په نر او ښځې ټولو باندې په دواړو باندې فرض دی. دغه سی بانی لټول دي د ثانوي او د لیسو د انجونو د بندولو دپاره چې یوه بله بنا پیدا کوي تر څو د خلکو مخ له ځانه واړوي، او د خلکو هغه غبرګون چې په دې اړه ښایي هغه یو څه غلی کړي، هغه کې خاموش کړي. هیڅوک د طالب سره ستونزه نه لري. افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی، اوس خلک د طالب په اهمیت پوه شوي دي.
السلام علیکم، زاد البصیر د هلمند ولایت ساس سره په تماس کې مو. د ازادي راډیو کارکونکو ته ډیره مننه چې دا خبرونه خپروي. نو د مکتبو په اړه چې کوم خلک نظریات وکړي چې یو وای مکتب دی له سی بل وای نه دی له کیږي، یو وای قومي مشران نه پرېږدي، بل وای چې یا طالبان نه پرېږدي، د امارت اسلامي طالبان نه پرېږدي، نو په دې کم کې مختلف نظرونه دي. موږ خپل نظر دا د وروره چې موږ د ولږې مړوستو، د نیستۍ مړوستو، موږ ته زموږ د ژوند غذا نه برابرېږي او د درس د تعلیم غذا برابرېږي. که دوی وایي چې دا د ژوند غذا په درس تعلیم برابرېږي، هغه په داسې وخت کې برابرېږي چې هغه موږ یو شی ولرو. موږ د مکتب پیسې نه ورته لرو، د خرچې روپۍ نه ورته لرو، خپل د ډوډۍ پسې آریان یو.
ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وایم. پسله سلامه دغه ملي اردو سابقه سربازان او ضابطان څوک چې کارټونه لري باید دغه سره خو دغه کومکونه مرسته خو لږه کیدلی، په ریاض دی خدای. داس حالات په مونږ راغې داس یو بد حالات راغې چې یو نمائندام نه دی پاتې چې دغه سو کارټونه لري فعال او تر اخره پورې د دوی نه دوی سره لګ لاس نیوي کوله تر اوسه پورې داس یو نمائنده نه دی پاتې.
السلام علیکم, زه جمیل یم د کندهار ولایت څخه. نه د اسلامي حمایت مهله دا چې دی پر د افغان ماجر باندې د ایران ته چور اوړي پر دغه پر ظلم باندې غور وسی. او بل خبره دا چې دا وبول موت ورکول سي د وبو باندې باید ټیکس کښول سي افغانستان د پاره پیسې واخلل سي چې یو به د ملت لپاره وي او یو به د زمرد دولت لپاره وي. څه سي نو زمرد خپل اړتیا لري اقتصاد مزیپ دی. نو بل خبره دا چې باید دا داسې ونه سي چې څورته وای پیسې باید ورته واخلل سي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اورېدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو لنډیز ته. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان چې اوس له اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی دغه وضعیت ښایي له هغه څه د زیاتو افغانانو د مړینې سبب شي چې د تیرو شلو کلونو جګړو په نتیجه کې وژل شوي دي. IRC په یوه نوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د واک له بدلون راهیسې په ټول هیواد کې بشري اړتیاوې زخت زیاتې شوي دي. د آزاد اقتصاد له سقوط سره لوږه او بېوزلي بې ساري حد ته رسېدلې ده. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سر غړونې تورن کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدلې وایي. دا وبلله ویل چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي. یو افغان وګړی پرون په امریکا کې د څلورو نورو مسلمانانو د قتل د مهم تورن په توګه ونیول شو. د نیو مکسیکو په البو کرک ښار کې پولیسو له څو ورځنیو پلټنو وروسته د محمد سعید په نوم یو 50 کلن افغان د څلورو افغان او پاکستاني وګړو د قتل په تور ونیو. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرته ده یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي دي. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له اوکراین سره به د 90 میلیون ډالرو مرسته وکړي څو د روسیې لخوا په دې هیواد کې ښخ شوي ماینونه لری کړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د ورستیو خنړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریخي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
سلامونه او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوش دي بېخي زیات زیانونه اړولي دي, لارې خراب کړي دي, بالخصوص بند سرده کې عمومي لاره بنده ده. د عمومي لارو اوبو ویجاړه کړې ده, خراب کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او وی ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم, احمد درانم د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی. او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا دوکانونه منځکې او نور تاوانو ته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشمو ولسوالۍ د گورګین ناوې سره په اړیکه کې یم. ورور جان, دا د گورګین ناوې چې د ډیر سیلابو او بارانو وځپله جواری او شانه ګر ختم دي, هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته دا وسنه درغله. غریبان خلک د ولسوالۍ کې دي, دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتینتا سره خبرې کومه. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورشتونه شوی دي چې د خلکو کروندې پسلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام در شهرت بخیر سیاد مشهدی نمی اسلام الله پواندی نو دا په بدله کې دا سیلابونه راغلي دا غله غلي دي نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځاني او مالي توانونه سره د غو سره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالي دا ډېر خلک